سبایی دست شادی به شمار است.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندو، زما نور همکاران مو د ازادي رډيو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کو. لا پرون راهیسې تر ننه پورې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی اوربند په ګڼو ولایتونو کې تر ډېره پورې مراد شوی او د کومې لویې پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې خپرونه کې بېلابېلو ولایتونو ته ځو او د اوربند او اختر د تازه وضعیت حال در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهرې دروري
پس سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلي او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خواشینی ښودلې ده او په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 14,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلې او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې دغه سیلابونه نن سهار د شیوي په شامل او کلټک کلیو کې راوتلي دي. د خوږیاڼي په خبره وژل شوي 10 کسان تر خاورو او ویجاړ شوي ودانیو لاندې وو چې جسدونه یې موندل شوي دي. د طبیعي پیښې کې کرنیزو ځمکو او فصلونو ته هم زیان اوښتی دی. د ننګرهار چارواکي وایي دا موندنې لومړنۍ دي او ممکن وروسته معلوماتو کې بدلون راسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خواشینی ښودلې ده. د ارګ په ویلامی کې د شغلی غنی له قوله راغلي چې سلیمان لایق مړینې د هیواد د فرهنګ لپاره یو لویه ضایعه بلل ده. په ویلامی کې راغلي چې اکاډمیسیان لایق د پښتو او دري ژبو یو تکړه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق په توګه د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي دي او په تیرو شپږو کلونو کې د یو اجتماعي فعال او سیاستوال په حیث په افغاني ټولنه کې ډېر اغېزمن رول لوبولې دی. لایک د پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په وروختون کې عمر لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 هجري لمریز کال د تلې په 21 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شرنی په یمین خیلو کلی کې زیږیدلی و. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه ویشلي دي. د افغان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون جمعه د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شویو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکول کېږي. په غونډه کې د دفاع وزارت مرستیالې منیرې یوسفزاده پر نورو افغانانو هم غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره هڅې چې لازمه ده مرستې نه کوي. زموږ غله ازادي راډیو لري. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 1,400 کسان مړه شوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر 1,200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشتي ایالتونه دي چې د کورونا وایرس له کبله د مړینې د شمېرو ډېروالی پکې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 نه 6,000 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې په دې هېواد کې د ناروغو کسانو شمېر تر 3.5 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په دې هېواد کې ټولټال 1,350,415 کسان د یادې وبا له کبله مړه شوي دي. په امریکا کې د مولداوای او تبعه د توطیه او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل سو. د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل 30 کلن والریان چیوچاو تورن دی چې د نړۍ په کچه یې 5.8 میلیونه ډالر غلا کړي دي. په امریکا کې میاشت وړاندې یو روسي تبعه سرګی میدویدیف هم په ورته قضیه کې د لاس لرلو په تور مجرم پیژندل سوی و. میدویدیف د انفراد شرکت مؤسس او مدیر و، هغه شرکت چې په امریکا او نورو هیوادونو کې د سایبري غلاو او خلکو سوداګرو او بانکونو ته د چل ورکولو تور پرې پورې دی. چیو چاو هم د همدې شرکت په تړاو د څېړنو په رڼا کې مجرم پیژندل سوی. تمه ده چې د محاکمه به په دسمبر میاشت کې ترسره سي. پر د تور دی چې انفراډ شرکت ته یوې جوړونکي سافټویرونه جوړول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی به په امریکا کې ممکن سر له نن څخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. ډونالد ټرمپ خبریالانو ته ویلي د دې لپاره چې د ټیک ټاک په اړه اندېښنې شته نو دی یې په امریکا کې بندوي. له دې وینا څو ساعته مخکې ښاغلي ټرمپ ویلي و چې دا خدمتونه ممکن د چین د استخباراتو یوه وسیله وي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو له امله په ځوانانو کې ډېر دود دی د نړۍ په کچه په تقریبي ډول یو میلیارد کارونکي لري. د امریکا حکومت هم دې اونۍ په پیل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو دا اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو غبرګون وښود او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. کولای شي چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په ننګرهار کې د خیوي ولسوالۍ په څو کلو کې یو طوفان او باران چې ساره په مخکې کلونو کې نه ولیدل شوی لږ تر لږه د 14 کسانو د وژل کېدو سبب شوی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند عملي شوی او د کومې لویې پیښې ریپورټ نه دی ورکړل شوی. په کونړ او خوست کې ځایي خلک د اوربند غزبول غوښتنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند وشي.
د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق پرون وفات شو. د په ژوند باندې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پونځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه لرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. له موږ سره اوسئ. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د ورښتونو او سیلابونو له امله 14 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا سیلابونه په خیوي ولسوالۍ کې راغلي دي. له ننګرهار څخه زموږ خبریال سهارګل امیرزی را سره په تماس کې دی. نور تفصیل له تاسو اورو امیرزی صاحب، مهرباني. امیرزی صاحب دموږ غږاوري؟
ننګرهار کې د خیوي په ولسوالۍ کې نن سهار وختي شاوخوا 4 بجې ډېر سخت توپان باران راووت او د دې له امله نو سیلابونه راووت. چې وروستي معلومات سیلابونو کې 14 تنه چې 15 پکې کوچنیان دي او یوه مېرمنه پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
داسې معلومات نشته چې دغه 15 تنه کوچنیان په یو کور سیلاب ورغلی. په مختلفو سیمو کې د سیلاب د تلفات اړولی دي او کنه په یو سیمه یو کلی یا په یو برخه کې دي؟ موږ ته مو غږ صحیح نه راځي. موږ ته مغږ صحیح نه راځي. په ننګرهار کې زموږ خبریال سهارګل امیرزید وو چې د ننګرهار د ورښتونو او سیلابونو په اړه چې لږ تر لږه د شپاړستنو د وژل کېدو سبب شوي رپورټ یې راکوه. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د کلټک اړوند زوړ کلي کې نن سهار د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله د یوې میرمنې په ګډون شپاړسو کسانو ته چې 15 پکې ماشومان دي دوی پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. څلور ماشومان هم پکې ټپیان دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په پیښه کې یو ماشوم نادرکه شوی هم ده چې په خبرې د پیدا کولو هڅې روانې دي. د خوګیاڼي په خبره په سیمه کې لسګونه کورونه او ملکیتونه او همدارنګه فصلونه هم ویجاړ شوي او اوبه وړې دي. موږ به په روانو خپرونو کې د دې سیلاب او په سیمه کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه نور معلومات هم در سره شریکو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دا ازادۍ راډیو ده. د پرون یاوړ مشپې له 12 بجو راهیسې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنز اوربند نافذ شوی دی. د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې دوی له بیلابیلو ولایتونو څخه له اوربند څخه د کوم لوی سرغړاوي رپورټ نه دی ترلاسه کړی. په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان هم وایي چې په ولایتونو او سیمو کې تر ډیره دغه اوربند مراعت شوی دی. په کابل کې زما همکار حدیث پردیس را سره دی. پردیس صاحب په دې تړاو نور له تاسو اورو.
مننان صاحب خاطر پردیس. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د اختر له پیل سره تر دا مهاله کومه ستره امنیتی پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل اوربند تر دا مهاله سم عملی شوی دی. هغه وی
از دې روز کې آغاز
دی وی له تیر ورځې راپدې خو تر اوسه کوم ستر امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې، خو له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې وغمی سره رامنځته کړ چې په ترڅ کې ګڼ شمېر افغانان ته مرګ ژوبله واوښته. موږ هیله لرو چې د اختر تر پایه پورې د اوربند په سمه توګه عملي شي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنه د اخیر ته هم لبیک وویل شي. طالبان به د لوګر ولایت پیخه غندل ویلی دي چې د دې ډلې کار نه دی. د خغل یاریان په خبر افغان حکومت د اوربند د غزیدو غوښتون کړي. د نوموړي په خبر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دي. ان صاحب، تیر ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې خلکو په آرامه فضا کې اختر پیل کړ، خو نن د اختر دوه ورځ ده. د تیر ورځ سره فرق دا دی چې نن خلک له قربانۍ څخه، یعنی د قربانۍ له فرصت څخه دوی بیکاره شوي دي، خپل کورونه څخه راوتي دي، د چکر او د میلې ځایونو ته ورځي او یو بل کره د روغبړ دپاره ورځي. بلیان صاحب
مننه کوو. خاطر پردیس له تاسو نه. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کیو. په راتلونکو خپرونو کې به موږ په دې هم وغږیږو چې خلکو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي چارواکو سپارښتنې څومره په دې اختر کې تر اوسه مراعات کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. چې د اوربند په مسله مو خبرې وکړې او د چارواکو له څرګندونو مو واورېدل چې دوی وایي تر ډیره پورې دا اوربند په پام کې نیول شوی. په کونړ کې ځایي خلک، دینی عالمان او قومي مشران بیا اوربند ته خوشاله دي، خو د غزولو هیله او غوښتنه یې لري. له کونړ څخه د روح الله انوري په ریپورټ کې پرې تفصیل اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان نه او د رنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یاد شورا مرستیال مولوی عبیدالله بهاری وی اوربند تل کې دو سره د سول راتلو ته هم د خلکو هلی زیات شوی دی.
د دوړو لورو نه چې د طالبانو او د حکومت د لورو نه د ورځنه اوربند اعلان شو په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي او د دوړو نه موږ غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې وګد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبر روان دي نو دا به د صلح د لپاره لومړنی قدم شي او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناشته یو. نو په حقیقت کې دغه اوربن زمنګ د امیدونو یولاره ده چې زمنګ امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
د علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي نو په جنگ کې خکیل خواو ته په کار دي چې د جګړو او افغان وژنې په ځای صلح ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمنګ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کو هغه ملي اردو ده او کو هغه عوام دي او کو مخالفین دي دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره همدا ویر وچی په جماعت یا بلځه کې به چاودنه کیږي.
اخوا په خوست کې هم پرون خلکو د جمعې په ورځ د اختر لمونځ ادا کا او په دې مناسبت چې دغلته اوربند نافذ شوه دوی له طالبانو حکومت دواړو وغوښتل چې اوربندې وغځوي. له خوست څخه د زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل له تفصیل اورو.
د خوست لسګونو اوسیدونکو په خار کې د یو لاریون لارې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوي اوربند ملاتړ وخود او د اوربند د غځېدو غوښتنه یې وکړه. د ملي صوبه ټولنې ولایتي مسؤول فیض محمد عاطف آزادۍ راډیو ته وویل افغانان په ټوله کې له جګړو وژنو او ورانیو ستړي شوي او اوسني اوربند ته خوشاله دي. د هیله وکړه چې د جګړې ښکېلې خواوې د ولس هیلې درک کړي او جګړې ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
موږ د لوی اختر د درې ورځنی اوربند په نیک پال نیسو. نو موږ افغانان چې دي د جنگ څخه ستړي دي که ا خواته دي او که دې خواته دي دواړه دي باید د ورورۍ سره لاس ورکړي نور د جنگ نه کوي او وینې تو یول دې بند کړي.
د تنوی د قومي شورا مشر اجمل تنوی او یو بل مدني فعال طوفان سنگین وای دوی د لوی اختر په شپه ورځو کې د دواړو خواو له لوري د اوربند په ملاتړ د لاریون په بڼه خار ته راوتلي او غوښتنه یې داده چې د دې اوربند د غځولو له لارې د وژنو او ورانیو روانې غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
چرا د دروازنی اوربند هر کلایم کړای نه دي تلیفون اندامي په ډوډه خو دا غاخ کی چې دغه اوربند وزغوي نه را د قاتل کتول د ځوانون کای په دې کای د فدا دي دا ټول جوګلیګی مړکیږي.
موږ افغانان له جنگ استړیو واړو دغه دروازنی اوربند په دایمي اوربند بدل شي دغه یو لومستر هدف وو.
د لاریون دوه نورو ګډونوالو محمد هاشم قیومی او محمد عمر دانشول افغانان نور د دې حوصله نه لري چې په یو بل هیواد کې په پردیسۍ او مهاجرت کې ژوند وکړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د نامتو شاعر لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق په مړینه او همدارنګه د ژوند په اړه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو د پونزی له استاد پوهنوال ډاکټر بریالی بجوړی سره مرکه لرو. همدارنګه د زهرو کاروان هم د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې خبريږي خو تر هغې مخکې یو نړیواله موضوع. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چچنایي ټبري امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په تروریستي حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. محکمې امر کړی چې محکوم دی بیا محاکمه شي. اسمت سروان په سټوډیو کې دی. سروان صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه هان صاحب. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د یو چچنایي الاصل امریکایي د اعدام سزا رد کړه. جوهر چارنایف د باستن شار د 2014 میلادي کال د بمی حمله په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استیناف محکمې پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني د نوې محاکمې امر وکړ. د باستان له پیښې دوه کاله وروسته په 2015 میلادي کال فدرالي محکمې چارنایف په اعدام محکوم کړ. چارنایف او مشرور یې د 2014 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د باستان د ځغاستې د سیالۍ د پای ته رسېدو ځای ته نږدې د دوو بمونو په وسیله چې له بخار دیګ څخه جوړ شوي وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 260 ډیر نور ژوبل شول. د ده ورور تامرلان چارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باستان د استناف په محکمه کې د منصفه هیئت درې قاضیانو خپله پرېکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د چارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ډیره زیاته مننه دوستانو له عصمت ساروان نه مو واورېدل چې د امریکا د استناف فدرالي محکمې د هغه چچنیي ټبرې امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په ترهګرو حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق پرون په حق ورسید. اکادمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې عمر. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي څېړونکی بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. عصمت ساروان د کابل پانتون د ادبیاتو د پونځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلی. په فایل کې ښاغلی بریالي باجوړي د لایق په فعالیتونو کې
ډېره خوشحالي سره وای دوی مې چې ډېره دردونکي پېښه وه. د لایق مړینه لایق د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویښتیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دوی کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې خوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای را منځته کړه، نوي چوکاټونه را منځته کړه، چې دا ډیره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق سره د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولې دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق سره خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه وغوښتله، هغه څه یو انقلاب وغوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او داسې خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوې موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وه چلیدله، تصنع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه. خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شو.
بله، لایق هم سیاستوال و هم لیکوال و هم شاعر و تاسی اشاره وکړه چې په شعر و ادب کې هم ایدئولوژی لورای معلومه و او ایدئولوژی ته کار کو، نو څه فکر کوئ چې د لایق نوم به ډېر له سیاست سره تړلی وي، له دې ایسته او د خلکو په زړونو کې به د یوه سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او که د یوه لیکوال او شاعر په حیث؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث یې تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې د ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د ده دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه، د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاکې نه وو، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپین ږیری مشر په حیث باندې د ژوند کړو او ویل کې شهید هم شم دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونه د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداشت شو او د ده نثرونه، د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې. ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی وي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مو د ارواښاد سلیمان لایق د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه مرکه اوریده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږه غلا آزادی رادیو نه اوري او زموږه غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته پکې وړاندې په خبرونه کې جوړ بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی او همدارنګ 19 پروګرام د زهرو کاروان دروو. خو تر هغه مخکې یو بل موضوع، د لومړي ځل لپاره یوې چینایي کمپنۍ تر سامسونګ او اپل ټلیفونونو ډیر زیات ټلیفونونه پلورلې دي. هواوی کمپنۍ په درې میاشتو کې تر سامسونګ 2 میلیونه او 1 لک ډیر موبایلونه بازار کې پلورلي. اسمت څاروانه په اړه رپورت لري.
د چین د زیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هوای د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورلي دي. د کانالیز څېړونکي شرکت پر اساس هوای په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښه کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورلي دي. کانالیز وایي هوای چې امریکا پرې بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55 میلیونه او 800 زره موبایلونه پلورلي او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډېر موبایلونه پلورلي دي. سامسونګ په یاده موده کې 3.5 میلیونه او 1 لک موبایلونه پلورلي دي. د کانالیز د اټکل پر اساس دا په 9 کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بله کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وایي د هوایی تر 80 سلنه ډېر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي، خو په چین کې ډېر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هوایی ډېر ټلیفونونه پلورل شوي، بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې درېیمه برخه کم شوي دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې له خپل 15G شبکې څخه به تر 2028 میلادي کال پورې هوایی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکړي استرالیا او جاپان هم په خپلو 15G شبکو کې د هوایی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، نن د شنبه یا خالی ورځ ده او نن لدو نه تر چلو رو بجو پوری ترشنه آسمان لاندی خپرونه په شونده بڼه خپری کی چې تاسو بام پکې برخه اخلي او تر ډیره له اختر او غربن سره په تړلو مسایلو راڅرخي. زموږ اغله ازادي راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د ګرمي 12 بجې او 13 دقیقې شوي. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
په ننګرهار کې د ورشتونو او سیلابونو له امله شپارستنه وژل سوی دي. د ننګرهار د والی وینا توله خو ګڼې ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان نن سهار د دې ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د کلټک اړوند زاړه کلي کې وژل سوی دي. شغلی خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې په قربانیانو کې یو مېرمن 15 ماشومان شامل دي. دوی وایي څلور ماشومان نور ټپیان سوی دي او یو ماشوم لا اوس هم لا ترک دی. د شغلی خوګیانی خبره لسګونه کورونه او کرنیز زمځ کې د سیلابونو ویجاړ کړی دی. دوی وایي یو کمیټه سمیت رسیدلې چې زیانمنو سوی ته بیړنۍ او لومړنۍ مرستې ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکرمیسین سلیمان لایق پر مړینه خوشینه شولې. د ارک پی ویلامی کې د شغلی غنی له قوله راغلی چې د سلیمان لایق مړینه د هیواد د فرهنګ لپاره یو لوی ځای بلل ده. شغلی لایق پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوې کلونو په عمر د جرمني د ماینس شار په وروختون کې عمر. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایروس له کبله څه باندې 1400 کسان مړه سوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر تر 1200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیر ډیروالی پکې ثبت سوی دی. بلخه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې دایبه په امریکا کې ممکن سرلننځخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. د امریکا د حکومت امدی اونۍ په پایل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو د اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو خبرګون وشوت او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. او په امریکا کې د مولداوا یو تبا د توتیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلای شئ. په همدې ځای د دې سات لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان خبري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري یا لمریز برېښنا څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول.
د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اسد میاشتې پر اوومه نیټه په زنان ښار کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 110 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. دا تریاک په داسې حال کې ونیول شول چې د قاچاق لپاره چمتو شوی و. تر اوسه پورې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور څوک نه دي نیول شوي. په دریو ولایتونو کې نږدې 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر د والی ویاند محمد منصور اونبی آزادۍ راډیو ته وویل د پنجشیر پولیسو د اسد میاشتې پر اوومه نیټه 30 کیلوګرامه چارس ونیول. په پام کې و چې دا چارس په یو باروړونکي موټر کې له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرامه چارس ونیول. په دریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال نږدې 15 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې نشه یي موادو په تور و نفر نیول شوي او د نورو څېړنو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په کابل ښار کې د نشه یي موادو نږدې لاس قاچاق کوونکي او خرڅوونکي ونیول شول او دوکانونه یې هم وتړل شول. د کابل د امنیت قمندانې ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب، تر 1000 ډیری ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ، څه اندازه چارس، تر 1000 ډیری افغانۍ، تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2000 ډیری نغدي پاکستانی کلداري ونیولې. د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور 12 سنه نیول شوي او دوکانونه یې تړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې په یو کور کې تر 2 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثنا الله روحانی ازادۍ راډیو ته وویل د بدخشان پولیسو په خاش ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سوګنی په دوو کورونو کې 1.2 کیلوګرامه چارس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چارسو قاچاق ډیر شوی دی. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشه یي ګولۍ د قاچاقو پر مهال ونیول شوې. د بغلان د امنیت قمندانې ویان جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل دوه نفر چې غوښتلې 1800 ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ له کابل ولایت څخه بلخ ولایت ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمارق او نساجي کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټ کا نشه یي ګولیو استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي. د جنگ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشي مواد یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
دلته تاریخ کوي چې زم د پودر خرڅیږي ایمیل ته خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې څه مرسته کولای شي په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولای شي چې خپل علما واڅي ورته وي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکومه شو خان سر.
اوس پرونه د لمریزي اسولری برښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثر بزګران د کوکنارو د کښت او بولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم دا مني چې المریز برښنا له ځمکې څخه د اوبو پر ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د المریز برښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی بولي او وایي چې بزګران کولای سي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي خو د بازارونو د نشتوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسجن ارسلا په راپور کې واورو.
که په وروستیو اتو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیر شو نو مخکې په اتو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو ان دا چې له یوه څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښ کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کیږي، خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې دا اندازه معلومه کړو.
در قسمت کشت کوکنار چاهایی که با استفاده از اونمو واتر پامپای سولری از او آب میکشن زمین
در کوکنار و در کشت پارا باید ووایم چی خلق لساگان سخه در سولر او واتر پامپا وسیله او برا کاجی او بیا در کوکنار و کشتونو پو بوی. دا نوی خبر نده، دا کار په هلمند، کندهار، روزگان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسی کیږي. د مرکزی احصایه اداره او ملګری ملتونو په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د دسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي په ګډه د نشه یي موادو د کښت په اړه سروې ګانې کولې، خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل، ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نه شي د یوه فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان راګرځولی شي. اوس د یوې تازه څېړنې له مخې یوازې په هلمند ولایت کې د لمریزې برېښنا 16000 دستګاوې جوړ شوې دي. د دې دستګاوو ډېره برخه په هغو سیمو کې جوړ شوې چې هلته کوکنار کرل کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د نورو عواملو تر څنګ یو عامل بېبستي ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډېر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅېږي.
سولري برېښنا خو د اوبو یو منبع ده، چېرته چې اوبه دي هلته تریاک یا نور زراعت ټول کرل کیږي. د دې کرنې علت یو خو دا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاکو نه د دې دپاره استفاده کیږي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت څو غواړي خرڅېږي او بل ګټه هم ډېره ده. غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېده هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې دپاره مافیا کار کوي، د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داري چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لږ شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډېر کوکنار کرل شوي او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولري برېښنا په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سولري برېښنا د کوکنارو کښت ډېر کړی دی.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز ما پا گاده میلاو کو.
رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین تا کوئی
تا چه غواره چه ما متاد که.
پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شاید چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اورېدونکو، اوس د نشې موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څېړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشې موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاڼ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو ازادولو بهیر بیرته پیل سي چې د نشې موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو غوښتنې کمولو ریاست بیا د دې ډول زندانیانو د ازادېدلو مخالفت کړی او وایي چې د نشې موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د احتیاط د ډېرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ولیجان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروین څکوي وایي چې درې ځله یې د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه وو او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزوله هم نشو تعصبه هغه و چې بیرته په نشو اخته شو.
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ مونږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نشي همدلته تاریخ کره کېږي، همدا پوډر خرڅېږي، همدلته خلک کاري.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څېړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخته دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو معتادینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د معتادینو دا شمېر په تیرو 5 کلونو کې 2 برابره ډیر شوی، او دلیل یې دا ده چې ځوانان نشو ته هڅول کېږي، او له بلې خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي. خو اوس افغان دولت په پام کې لري چې د نشه یي موادو یو شمېر قاچاق کوونکي او خرڅوونکي له زندانونو څخه آزاد کړي. د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وایي چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندان شوي دي.
تر اوسه پورې دا لیست نه دی چمتو شوی. د لیست پر چمتو کولو او قاچاق کوونکو پر چاڼ باندې کار روان دی. کله چې لیست چمتو شو، د لیست له مخې به د نشه یي موادو په جرم د زندانیانو آزادولو بهیر د ولسمشرۍ مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشه موادو قاچاق کوونکي او یا خرڅوونکي دي، او اکثر هغه مجرمین دي چې دا جرم یې څو ځله کړی دی. د روژې په میاشت کې د نشه موادو یو شمېر قاچاق کوونکي له زندان څخه خوشې شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه مهال ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خپره شول. د عامه روغتیا وزارت د نشه موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشه موادو اسانه پیدا کېدل او نشه موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د دې لامل شوی چې یو موته تر 3 ځله درملنې وروسته بیرته په نشو وخته شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشه موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عملي کېدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوي او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانی که ما یک معتاد تداوی می
کله چې موږ د یو معتاد درملنه کوو، باید په چاپیریال کې نشي مواد نه وي، ځکه چې په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت په نشو باندې د بیاخته کېدو هم دا عامل دی. کله چې د معتاد درملنه کیږي، معتاد خپل وایي چې ساخیان د دوی کورونو ته ورځي او د نشي مواد وړاندیز ورته کوي. کله چې درې ورځې پرله پسې وړیا نشي مواد ورکړل، هغوی بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دغه ډول وضعیت زموږ لپاره یوه ستونزه ده. تاسو که له هر معتاد سره مرکه وکړئ، زموږ په مرکز کې لږته لږه 4-5 ځله درملنه سوې ده، خو کله چې رخصت سوی نو په چاپیریال کې د نشه یي مواد موجودیت د دې سبب سوی دی چې بیرته په نشو باندې اخته شي.
وادار ساخته که روی بیاره با مواد مخدر.
د عامه روغتیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو د خرڅولو شبکې انده چې د معتادینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر معتادینو باندې نشه یي مواد خرڅوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایی.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د آزادیدو په اړه راپور واورید. په راپور کې مو واورېدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمېر قاچاقونکي او خرڅونکي آزاد کړي، خو د عامه روغتیا وزارت بیا اندېښنه لري چې دا کار به د نشي موادو احتیاط ډېر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګران وي او هر خبره یې مني، خو دا چې قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي، په تېره بیا د جرګې له لارې څنګه له نشي موادو سره مبارزه کولی سي، او دا مبارزه به څومره مؤثره او ګټوره وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قوي مشانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قوي مشان خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي او د دوی هر راز ستونزې او مشکلاتونه که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که هر پلوی دوی دغه ته رسیدګي کوي او دوی په حال کې دوی ګامونه اوچتوي.
قومي مشران د نشه یي موادو په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان دغه اساسي سترې بنسټونه ټول په همدغه قومي مشرانو باندې ولاړ دي، په جرګو، مرکو، په تیګو، په نرخونو باندې ولاړ دي. دا د دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت مسؤله جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زه په دې کلي کې د نشه یي توکو کرکیله نه منم، او قواعد دي، اصول دي، هم د شریعت، هم د اسلام، هم د حکومت، هم د قانون. نو دوی کولای شي چې په خپل کلي کې، په خپله ټولنه کې، په خپل ماحول کې، په خپل چمګاوړ کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دي دوی مخنیوی کولای شي او ولسونه دې خبره مني. اصلا همداراز یو بل ښه لارې د نشه یي توکو د مخنیوي په یو ټولنه کې د مخاورونو لخوا ځینې، د قومونو د مشرانو لخوا ځینې، دا ده چې دوی ډېری وخت زیات د علماو سره څنګ په څنګ پاتې کېږي، په جرګو کې، په مرکو کې، په پرېکړو کې، په شخړو په حل کې. دوی کولای شي چې خپل علما وهڅوي، ورته ووایي چې ملا صاحب دغه جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولسونو ته ووایه چې دا شینه حرام دي. او بل همداراز هر قوم ځانګړی دود لري په افغانستان کې، ځانګړی نرخ لري د جرګو، د مرکو. نو کېدای شي چې دوی د هغه نرخونو له مخې ځینې یو ځانګړی شورا جوړه کړي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکرل، یا چا دلته تاریاک راوړل، یا چرس وکرل، خرڅ یې کړل، یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې، نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي، دومره به ناغی. هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري. بل خبره داسې ده چې قومونو مشرانو ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو څخه باید خبر اوسېږي. که چېرته احیانا کوم کلي کې، کوم کور کې څوک په نشه یي توکو باندې روغ دي وي، وخته وي، دی کولی شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله دغه څخه جلاوالی راولي، فاصله بالاخره دی جوړ کړي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅېږي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري. په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي؟
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمونږ شوراګانې دا راغونډې شورای شو، حکومت ته خپل مربوطه محلي حکومتونو ته، ولایتي حکومتونو ته، او زمونږ غږ پورته کړي مرکزي حکومتونو ته چې د خدای او د قرآن په لحاظ دې مخنیوی باید وکړي. غرفه معلومه ده، سړی معلوم ده، څوک چې په لاس کې راوړي خرڅوي، څوک د پلو لاندې پراته دي، څوک د سړکو غاړه کې پراته دي، څوک په خیابانونو کې پراته دي، دا حکومت ویني. دې مخنیوی دې خپله وکړي. دوی ته وایي چې وروره بیا که تاسو څه نه کوي، خیر تاسو سره موږ په نورو ستونزو او مشکلاتونو پال کې بیا موږ سره کومک نه کوو، موږ تاسو نه ولس جدا کوو. فرضاً کل نه به راځي ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ باندې به فشار راوړي، د ولسوالۍ چار چاپیر ماحول سیمه به پاکېږي، دې نشه یي توکو نه مخنیوی ورکړي کوي. هغې نه وروسته بیا به پسې خلک جرګه کېږي، شورا کېږي، به بالاخره ولایتي حکومتونو ته ورسېږي، او د ولایتي حکومتونو خلک او ولسونه او قومونه مشران ځان سره را دلګۍ کړي، را جوړۍ کړي، را ملګري کړي، بالاخره لاړ شي مرکزي حکومت ته، او دا یو ګروپ ته جوړ شي، یو قوي ډله ترې جوړه شي، او لاړ شي مرکزي حکومت ته مختلفو ادارو هغه مسؤلینو سره، وزارخانو سره کښېني، حتی ولسمشر سره کښېني، ورته وچې دې لپاره یو ځانګړې لاره چاره جوړه کړه.
په ځینو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړي چې دوی به نشه یي موادو بوټي نه کړي او څوک به نشه نه کوي، آیا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی؟
د هیواد په هره سیمه کې چې د نشه یي توکو په مقابل کې داسې یو بنیادي او بنسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشران وکړي، نو دا نورو دپاره یو نمونه ګرځي. کله چې دوی سره ټول راټولېږي، کېدلی شي چې خواست ورته وکړي چې وروره موږ دا شی تیږه ایښي، نو تاسو د دې تجربې نه استفاده وکړي، او هغه بیا بل ته وایي، هغه بیا بل ته، بالاخره په اتفاقي شکل به یو پریکړه لیږ وي، یو قانون، یو اصول به وضع شي چې یو کړنلاره به جوړه شي چې ټولو ملکانو مخاورو ده چې په دغه سره دوشو ولایتو په دغه ټولو ولسوالیو کې هر څوک د دغه تجربې نه استفاده وکړي، او دغه بد بوټي مخه ونیسي، او تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي.
په ځینو سیمو کې خلک له معتادینو څخه په تنګ سوي، ځکه ځینې معتادین جرمونه کوي. قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي؟
قومونو مشران او مخاور دوه کار کولای شي. لومړی حکومت دې لپاره وهڅوي چې دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. خپله قومونو مشران هم کولای شي چې یو شمېر شتمن بډای خلک زمونږ تجاران لرو، سوداګر لرو، دې لپاره وهڅوي چې په کور کلي کې داسې یو څه کارخانې راوړي، یو څه ماشینونه راوړي. دغه ځوانان لیس کې ورته دغه لس شل ډېر ځوانان زمونږ روغ شوي دي، دا په دې ځای کې وګماري شي، هلته لاړ شي، خپل روزګار او ژوند کاروبار وکړي. مصروفیت او اشتغال د بهترین لاره د دې روغ پاتې کېدلو ده.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاج سمت خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران والی ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والی ته اختار ورکوي چې که خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والی په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل ولسوال څخه سر ټکوي، والی څه ورته وایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا، خدای دی راولا، خدای دی راولا،
خدای بده خدر ولی خان سیب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر، خیرت دی،
شکر ده.
رازه رازه جمعه گل لالا، په دغه توشکه کینه
کور دی ودان سیب، بس دغل تبا کینه.
جمعه گل لالا، خیر خوده، څنګه دی زدر پیاد شم؟
خیر لکومه شو خان سیب.
ولی خدای دی خیر کی، سپی خده؟
دیره بدر اپی خده، کور می خراب شو.
سپی خده، سپینه خبره وکه؟
بل زوی می هم پودری شو. اکرام در تخیم
سشه؟ اکرام هم پودری شو؟
وو اکرام هم پودری شو، ولی با نپودری کیگی، کلیل پودریانو ندک دی.
یارا دا خو دیر بدا شو.
خان صاحب نور می بیخی زرل دغه کلی نطور شوی، وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید.
نه کلی ما پریده، که تا کلی پریدی ز کلی پریدم، اغا بل کلی پریدی نو کلی با چه تا پاتیشی؟
نو څوک خان صاحب، اولادونه به مولیونی کیږي او موږ به ورته ګورو. په کلی کې درې ځایه ښکارا پوډر خرچیږي او موږ دومره عاجز یو چې څه نشو ورته ویلی.
څه شی درې ځایه؟ دا څوک دی؟
شامساک، ریدی، خیرو ښکارا پوډر خرچوي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی.
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول، اوس بیا پیدا شوي دي.
خان صاحب، هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ، دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ، بیرته خپل کار شروع کړ.
ښه، داسې خبره ده.
خان صاحب، ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی، ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي.
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی؟
هو ورسره شریک دی، ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی.
ټول کلی خو به وایي، خو ثبوت یې لري؟
هو ثبوت یې شته، زما زوی د ولسوال او خیرو ثبت شوی آواز لري. ولسوال ورته وایي چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي.
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم، داسې به یې له دې کاره بیزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي.
خان صاحب، څنګه به ورسره جوړ شي؟ هغه ټول زوراور خلک دي.
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم، تا به هم بیا خبر کړم.
حاجی صاحب سمت خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستی دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
والی صاحب، متل دی وایي پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي. نو تاسو لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرئ؟
مشکل مو دا ده چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده.
نو پوډریان پوډر له کومه کوي؟
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي.
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی؟
والی صاحب، دا یوه لویه شبکه ده، له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري. یوازې قاچاق نه کوي، بادماشان هم دي.
تاسې یې پېژنئ؟
هو پېژنو یې، دا دی لیست راسره دی. په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب، دا دی واخله وګوره.
راکه دا لیست.
دا دی والی صاحب،
راکه.
دا یې لیست دی.
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی؟
والی صاحب، مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې. هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل، خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه.
څه شی؟ ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي؟
هو والی صاحب، ولسوال اجازه ورکړه. که یې نه منې، دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه.
حاجی صاحب، تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حق تور ور باندې پورې کوئ؟
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري. آواز مو یې ثبت کړی دی، دا دی په سی ډي کې را سره دی.
چې آواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده.
والی صاحب مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو، ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی، تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي.
تاسې رښتیا وایاست، دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی.
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ، زموږ غم وخورئ. ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول، خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ مونږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو.
آرام آرام تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم.
ورونو تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي.
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به سپارم. دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم. دا ستاسې حق دی که ما مو مشکل حل نه کړ جمهور رئیس ته ورشئ. آن دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ، ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي، مونږ یې نه غواړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.